افغانستان شد در یک ساعت دیگر. همکارم سالی محمد سالی میزبان شماست.
دیر مننه احمدی صاحب دستر مسردون کو تزمال خوا سلام د ازادی رادیو د خبرونه تر 15 بجو ده. په راپورونه کې ورچې په افغانستان کې د بهرنوی ځواکونو عمومي قومندان وی د ولسمشر کرزی پر ورستی امر به عمل وکړي چې افغان ځواکونه ته ویلي له بهرنیو څخه د هوایي ځواک ملاتړ نه غواړي. په بلوچستان کې د پرونی حمله د وژل سو کسانو شمیر زیات شوی دی. په خبرونه کې ورچې راپورونه وی د سوری په شمال کې د یاغیانو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه شدت پیدا کړی دی. په بغداد کې د وژل سو کسانو نوشمیر شلو تا ورسید. ترد سمخ که در افغانستان خبرونه لحجره مراد ماسیمی سخه.
پا سر که در مهم خبرونه سر تکی پا افغانستان که در امریکایی و ناتو پوزیان و عمومی قماندان در افغان زواکونو لخوا پا مستقیم توگه در هوایی عملیات در تر سرکال بخاطر در ولسمشر کرزی ترگندانو تدرانابه کوی. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي چې د سې شنبې په ورځ به د هند په پایتخت نوې ډیلي کې د افغانستان، هند او امریکا درې اړخیزه غونډه وشي او د هلمند پولیسو په دوو جلا عملیاتو کې زر کیلوګرامه پاخه چرس او 240 کیلوګرامه وچ تریاک نیولی دي. د همپورا کورنۍ خبرونه. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو پوځیانو عمومي قومندان وایي چې د افغان ځواکونو لخوا په مستقیمه توګه د هوایي عملیاتو د ترسره کولو په خاطر د ولسمشر کرزی څرګندونو ته درناوی کوي. جنرال جوس ډنفورد چې نن یې ځینو خبریالانو ته په کابل کې خبرې کولې وویل چې افغانستان د یو خپلواکه هیواد په توګه کولی شي ټول پوځي عملیات په یوازې ترسره کړي، خو نوموړي وویل دا چې له دې وروسته به نړیوال ځواکونه له افغان عسکرو سره څنګه مرسته کوي د هغې په سر بله افغان چارواکو سره خبرې وکړي. خاغلی ډنفورد له ځینو خبریالانو سره تر خبرو وروسته د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزیرانو سره هم خبرې وکړي. ولسمشر کرزی تیره ورځ له افغان امنیتي ادارو وغوښتل چې د پوځي عملیاتو د ترسره کولو په وخت کې له نړیوالو ځواکونو څخه د هوایي ملاتړ غوښتنه نه کوي. دا څرګندونه وروسته له هغې مطرح شوې چې د کونړ ولایت په شیګل ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي عملیاتو کې 10 عام وګړي ووژل شول. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي چې د سې شنبې په ورځ به د هند په پایتخت نوې ډیلي کې د افغانستان، هند او امریکا درې اړخیزه غونډه وشي. د دې وزارت ویان جانان موسزی نن په کابل کې خبریالانو ته د درې واړو هیوادونو د بهرنی چارو د وزارت مرستیالان به په دې غونډه کې په بیلابیلو مسایلو خبرې وکړي.
په دوهمه درې اړخیزه غونډه کې به د انتقال پروسې په پرمختګ، د افغانستان د انتخاباتو د چمتووالي په مسایلو، همداراز د سولې په پروسه، په افغانستان کې د هند د پانګه اچونې په برخه کې، خاصتاً د طبیعي زیرمو د طبیعي منابعو په برخه کې او د ظرفیت جوړونې په برخه کې مشخصې مشورې او خبرې اترې ترسره شي.
د درې واړو هیوادونو ترمنځ لومړنۍ درې اړخیزه غونډه د تیر کال په سپتمبر میاشت کې په امریکا کې جوړه شوې وه. د هلمند پولیسو په دوو جلا عملیاتو کې زر کیلوګرامه پاخه چرس او 240 کیلوګرامه وچ تریاک نیولی دي. د هلمند امنیه قومندان سمونوال عبدالنبیل هم رسنیو ته وویل چې د ګرمسیر ولسوالۍ د ریګو په دښته کې زر کیلوګرامه پاخه چرس چې په یو ټراکتور کې بار شوي وو نیولی دي. او د بغلان ولایت د خوست له ولسوالۍ څخه غیر مسؤولو وسلوالو لخوا تښتول شوې نجلۍ له څلورو میاشتو وروسته آزاده شوه. د خوست ولسوالۍ یو تن قومي مشر سنگی محمد نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه جنۍ د قومي شورا په منځګړیتوب د تښتونکو له منګولو څخه خلاصه شوې ده. هغه زیاته کړه چې د دې جنۍ روغتیایي حالت د ډاډ وړ دی، خو له حکومت څخه غواړي چې د دې پیښې عاملین په سزا ورسوي. یو میاشت وړاندې حکومت د تښتول شوې نجلۍ د لټون لپاره پراخ عملیات کړي چې په دې ارتباط ستنه مشکوک کسان هم نیولې دي. کورنۍ خبرونه هم دومره نړیوال خبرونه به اجمل اندر ته وړاندې کړي.
د پاکستان د کوټې د خار په شیا میشت سیمه کې د شنبې د ورځې د بمی چاودنې له کبله د وژل شوو کسانو شمیر یو اتیا تنو ته رسیدلی. پولیس وایي ټپیانو شمیر تر 160 زیات دی. دوی وایي چې د پیښې ډېر قربانیان هزاره توکمه شیاګان دي. 1000 ځوان بیا د مړو شمیر تر دې هم زیات ښیي.
لشتر لژ له سلو تر یو نیم سلو کسان وژل شوي، تر 200 زیات ټپیان شوي دي او د 2-3 میلیاردو کلدارو مالي تاوان رسېدلی دی. موږ هزاره شیګان دلته په خپلو کورونو کې هم ځانونه خوندي نه ګڼو.
دا له هغې راوروسته چې د جنوري په لسمه نیټه په همدې ښار کې بومي چاودنو شپږ اتیا کسان ووژل. تر ټولو خونړۍ پېښه ده چې پاکستان کې رامنځته کېږي. د جنوري له چاودنو وروسته په سیمه کې هزاره توکمو شیعه مسلمانانو څو ورځې خپل مړي د اعتراض په توګه نه ښخول چې د اعتراضو سیمه ییز حکومت ړنګ کړ او واک د دې ایالت والي ته وسپارل شو. په پاکستان کې په دې وروستیو کې د سخت دریځو وسلوالو ډلو لخوا پر شیعه مسلمانانو بریدونه زیات شوي دي. د بغداد په شیعه میشتو سیمو کې یو لړ چاودنو لږ تر لږه شل کسان وژلي او په لسګونو نورې ټپیان کړي. دا بمونه په صدر ښار، حبیبیه، قاهره او لږ تر لږه د پایتخت په دوو نورو ولسوالیو کې چاودلې دي. د نوي کال د پیل راهیسې په داسې حال کې چې سنی اسلام پالو وسلوالو په عراق کې د فرقهیي تاوتریخوالي کمپاین پراخ کړی، د دې هیواد په شیعه مسلمانانو او امنیتي ځواکونو چاودنې زیاتې شوې دي. د کاسو ولسمشر وایي دوی خپلواکۍ نه په شا کېدونکي ده. د یک شنبه په ورځ چې د کاسو کې له سربیا څخه د بیلتون پنځمه کلیزه یادیدله، عاطفا یحییګا په یو تلویزیونی وینا کې وویل چې د کاسو جمهوریت یو داسې واقعیت دی چې انکار ترې نشي کېدی. وروسته له هغې چې البانیا نژادو په 2008 کال فبروري کې د دې هیواد خپلواکي اعلان کړه، تر سلو زیاتو هیوادونو کاسو په رسمیت پیژندلې. بلګراد تر اوسه پورې هم دا سیمه د خپل جنوبي ایالت په توګه بولي، خو اروپایي ټولنې په مشرۍ د 2011 کال په مارچ کې پیل شوې خبرې اترې د اړیکو د تودیدو سبب شوې چې په ترڅ کې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ولسمشرانو د فبروري په شپږمه په بروکسل کې خپلو کې لومړنۍ خبرې وکړې. د کاسو د څه کم 2 میلیونه نفوس له درېیمې برخې ډېر کسان د ورځې له $1 څخه په کم عاید ژوند کوي. یو د نړیوال بانک په وینا په اروپا کې یو له هغه هیوادونو څخه دی چې سیمه ییز اقتصادي وده یې تر ټولو کمه ده. راپورونه وایي چې د سوریې په شمال کې د حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ جګړې زور اخیستی. فعالان وایي په شمالي ښار حلب کې د نړیوال هوایي ډګر شاوخوا او د پوځي هوایي اډې ته نږدې حکومتي ځواکونه د شنبې په ورځ د یاغیانو د درنو ډزو لاندې راغلي. یاغیانو همدارنګه د حلب په ختیځ کې پر یو بل پوځي هوایي ډګر هم بریدونه کړي چې د حکومتي ځواکونو لخوا له ځوابي هوایي بریدونو سره مخ شوي. فعالان همدارنګه وایي چې یاغي جنګیالیو د ګولان په لوړو کې د اسرایلو سره پولې ته نږدې د پولیسو یوه د تالاشۍ پوسټ هم نیولې. د اسرایلو اوس ویل چې دوی وطنه په جګړې کې ټپي شوي سوریایان په اسرائیلو کې وروختون ته انتقال کړي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې مشر ناوی پیل ویل دي چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد باید د جنگي جنایاتو له کبله محاکمه شي او د نړیوال ټولنې لخوا د پوځي مداخله په شمول د بیړني اقدام غوښتنه کړې ده. اخوا په لیبیا کې په داسې حال کې چې د شمالي افریقا د هیواد دغه انقلاب دویمه کلیزه لمانځي چې په ترڅ کې پخوانی واکمن معمر قذافي رژیم نسکور شو، امنیتي تدابیر سخت شوي. راپورونه وایي چې د هیواد خپلې پولې تړلې او د کوم نوي احتمالي تاوتریخوالي د مخنیوي په خاطر یو شمېر نړیوالې الوتنې هم ځنډه بولي. په لیبیا کې د پاڅونونه چې د 2011 کال په اکتوبر کې د قذافي په وژل کېدو تمام شول، کلیزه په داسې حال کې لمانځل کېږي چې د لیبیا نوي واکمن د هغه انتقادونو سره لاس او ګریوان دي چې د نوي انقلاب غوښتنه کوي او اوسني واکمن ورنې چې په اداره کې د اړتیا وړ بدلونونو پر اوستلو کې پاتې راغلي. دا خبرونه اوس هم د هوا حالات چې حجره مراد معصومی وړاندې کوي.
د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې د معلوماتو لمخې د راتلونکو 4 ساعتونو لپاره د کابل او زنونو ښارونو د هوا حالات د سانتیګراد په کچه د 10 شوې دي. په کابل کې ورته تودوخه لوړه درجه 11 وی، ټیټه منفی 4، اسمان به زای زای وریځ وي. په کندهار کې ورته تودوخه لوړه درجه 11 وی، ټیټه 15، اسمان به وریځ وي، د اورښت اټکل هم شوی دی. په هرات کې ورته تودوخه لوړه درجه 14 وی، ټیټه 1، اسمان به زای زای وریځ وي. په مزار شریف کې ورته خلواړه درجه 15 وی، ټیټه 3، اسمان به زای زای وریځ وي. او په ننګرهار کې باد تودوخه لوړه درجه 40 وی، ټیټه 1، اسمان به زای زای وریځ وي.
ورزو د ازادي رادیو د خبرونې د راپورونو برخه ده. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان وایي د ولسمشر کرزي پر وروستي امر به عمل وکړي چې افغان ځواکونو ته ویلي له بهرنیانو څخه د هوایي ځواک ملاتړ نه غواړي. په دې اړه د یو کار په نظر هم اوري
وای بهترین یوه قوه ده د نام د دین د قوای هوایي هیڅ امکان نه لري چې موقت په لاس راځي.
بلخوا د افغانستان د حکومت د سیاسي اپوزيشن یو ډلې د ولسمشر حمید کرزي له هغه فیصلې سره مخالفت کړي چې وایي په کلیو کې د افغان ځواکونو د بهرنیو ځواکونو هوایي مرسته نه غواړي. په دې اړه جوړ شوې غونډه کې یو ګډونوال وویل
په دې راکړه ورکړه کې باید افغانستان استقلال، د افغانستان ملي حاکمیت او په افغانستان کې شته ډیموکراسي باید زیانمن نشي.
د بهرنیو چارو وزارت وایي په نوې ډیلی کې د افغانستان، هند او امریکا د درې اړخیزي غونډې اجنډا به پاکستان او نور هیوادونه زیانمن نه کړي. د کورنیو چارو وزارت په بادغیس کې د پاکستاني طالبانو د موجودیت راپور رد کړ، خو وایي
ګروپونه شته هلته چې هغوی مسلح مخالفین دي او نسي کېدای چې د بدریز امنیت لپاره یو ستراتیژي ګواښي.
جالی بانک نوټونو په کابل کې خلک اندېښمن کړي.
که پسادیانو پنجانه کوم څه هغه کم تعداد دي په ډالر کې مسته ده. پاکستان راځي، ایرانونو دغه ډالر بازي، ډالر راځي د سلګون.
په کوټه کې د پرونی حمله د قربانیانو شمیر زیات شوی. د ورکو عزیزانو د لټي پروګرام په همدې خبرونه کې ووري. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو نوی مشر وایي چې د ولسمشر حمید کرزي له دې امر سره به عمل وکړي چې ویلي دي افغان ځواکونه دي له بهرنیو سرتیرو څخه د هوایي ځواک د ملاتړ غوښتنه نه کوي. حمید کرزي وروسته له هغې د نړیوالو ځواکونو د هوایي عملیاتو د بندېدو غوښتنه وکړه چې په کونړ کې تېره اونۍ لس ملکیان په دغسې یوه برید کې ووژل شول. د فرانسې خبري اژانس په حواله جزئیات له رضوان مراد څخه اوري.
په افغانستان کې د نړیوالو ساکونو عمومي قومندان جنرال جوزف دانفورد وایي د افغان ولسمشر دا غوښتنه به چې نړیوال ساکونو د افغان سرتیرو ته هوایي ملاتړ نه برابروي پر ځای کړي. جنرال دانفورد وایي د دوی ساکونو به افغان لوري ته پوځي ملاتړ ورکړي، خو دا کار به د ولسمشر کرزي له امر سره سم ترسره کیږي. ولسمشر حامد کرزي تیره چهارشنبه په کونړ کې د نړیوالو ځواکونو په یو هوایي برید کې د لسو ملکیانو له وشل کېدو وروسته په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان احضار کړ. د فرانسې د خبري اژانس رپورټ له مخې جنرال دانفورد ویلي له ولسمشر کرزي څخه لارښوونه اخیستې او په راتلونکو څو ورځو کې به په جزئیاتو کار پیل کړي. دغه امریکایي جنرال ویلي له هوایي ملاتړ پرته هم له افغان ځواکونو سره د مرستې نورې لارې چارې موجودې دي. جنرال دانفورد زیاته کړې چې د ملکی مرګشوب له د کمولو په برخه کې نړیوالو ځواکونو زیات پرمختګ کړی دی. په کونړ کې د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکیانو د وشل کېدو په اړه د ولسمشر کرزي له خوا ګمارل شوي پلاوی له سیمې څخه د کتنې پر مهال وویل لس ملکیان چې ماشومان اخوځې هم پکې شامل دي د تیر چهارشنبې په شپه په شیګل دره کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې وشل شوي دي. د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي افغانانو تلفات د یو حساسې مسئلې بڼه غوره کړې چې اکثره د افغان ولسمشر او د هغه د نړیوالو متحدانو ترمنځ د اختلاف او په اړیکو کې د کړکېچ سبب شوې ده.
ولسمشر حمید کرزی وایي چې باید د افغان ځواکونو په پوځي عملیاتو کې له بهرنیو ځواکونو هوایي مرسته ونه غوښتل سي. دا په داسل کې ده چې خپل د افغانستان ځواکونه هوایي تجهیزات او جنگي تیاری نه لري. د پوځي چارو ځینې کتونکي وایي چې د جمهور رئیس دغه فیصله به افغان ځواکونه د عملیاتو په وخت کې له ستونزو سره مخامخ کړي. نسیم شفق په دې باب د پوځي چارو له کارپو عتیق الله امرخیل سره مرکه کړې ده.
دا غوښتنه تاسو څنګه ارزیابي کوئ؟
دا غوښتنه په ځای غوښتنه نه ده، ځکه موږ هوایي قوت نه لرو. د هوایی قوت لراسه لاس دی وردو ده، پا یه لاس من دی جگره نکیی. هوایی قوت په معربه که دری مهم دی استخدام دی پر وزیفه لری. یا قبلا پلان شده یا قوی هوایی تو وزایف ورکول کیگی که هدفونه تو قبلا پلان کیگی ورکول کیگی، یا نظر پا درخواست باندیده یا شکار ازاد کچل ده یا قوت دی معربوی دی سخت مقاومت سر مخامخی یا پیشرفت نسی کولای په صورت لا قوای هوایی نه درخواست کیږي. یا داسې اهداف دي چې هغه ډېر فلک دي او دوی نسي ماتولی له بهیې نسي ولی له قوای هوایی نه استفاده کیږي. یا ډېر مدفع شیان قوتونه دي، مثلا سلاګانې دستجوي دي چې هغه باید له بهینه لاړې شي له قوای هوایی نه درخواست کیږي، ځکه چې قوای هوایی بهترینه یوه قوه ده. بنام د دین د قوای هوایی نه هېڅ امکان نه لري چې موقت په لاس راځي.
په تېرو څو کلونو کې چې عملیات سوي، بیا په عملیاتو کې د بهرنیو ځواکونو هوایي ځواک کارول سوی دی، په مجموع کې ستاسو په نظر دغه عملیات یا دغه هوایی استفاده له قواو څخه څومره دقیقه او څومره پر ځای وه؟
له کوم ورځې چې امریکایانو په افغانستان کې جګړه شروع کړې، اصلا غوډي له قوای هوایی نه کار اخیسته. کله مخامخ جګړه غوډي زمینی جګړه سره کړې ده، خو په هر ځای کې چې دوی له مقاومت سره مخامخ شوي له هوایي قوت استفاده کړې ده. البته اشتباه ترې شوې ده، غلطي ترې شوې ده، بعض ځای کې تلفات ملکي شوي دي، یا به عمدن شوي یا به قصد شوي. ولې د اتیا فیصده د دوی مؤثریت د قوای هوایی ده چې دوی خپله وظیفه مخته بیولې. دا یوه خبره. دویمه خبره دا ده، له تخنیک نه کار اخیسته په معنا د دې ده چې موږ د انسان تلفات کم کړو. تاسو یو سړی جوړولی شئ، ولې سل ټانک سل تیاری جوړولی شئ.
نو جنرال صاحب، اوس چې جمهور رئیس کرزی وایي امنیتي ځواکونو ته چې تاسو د عملیاتو پر مهال د بهرنیو ځواکونو د هوایي مرستې غوښتنه مه کوئ، نو افغان ځواکونو سره د عملیاتو پر وخت که هوایي مرسته نه وي، نو دوی به دغه عملیات څومره په بریالي توګه پر مخ وړي؟ آیا بریا امکان شته؟
بالکل نشته. پتهی نیسته زن سوال دوم نه تلفات بوینی چه باقی پوده کوله نیسی.
د پوځي چارو کارپو عتیق الله امرخیل وو د افغان حکومت د سیاسي اپوزیسیون یوې ډلې د ولسمشر حمید کرزی له هغه فیصلې سره مخالفت کړی چې وایي په کلیو کې دي افغان ځواکونه د بهرنیو ځواکونو هوایي مرسته نه غواړي. د ملي جبهې مشر په کابل کې یوې غونډه ته وویل چې له دې سره به وسلوال مخالفان په ډیرو سیمو کې نفوذ پیدا کړي. تفصیل له معصوم میوند څخه اوري.
د حکومت سیاسي اپوزیسیون د یوې ډلې ملي جبهې مسؤلین په دې باور دي چې که افغان ځواکونه د وسلوال مخالفینو پر ضد په پوځي عملیاتو کې له بهرنیو ځواکونو د هوایي بمباری غوښتنه ونه کړي نو دا به وسلوال په ډېرو سیمو کې غښتلې کړي. د ملي جبهې مشر ضیا مسعود د یکشنبې پر ورځ په کابل کې د ځوانانو یوې غونډې ته وویل چې په دې اړه د ولسمشر حامد کرزي وروستی اعلان په کلو کې د طالبانو د واکمنۍ په رسمیت پیژندل دي. د ولسمشر د تېرې شپې خبرې تقریبا په کلو او باندې دوکې د طالبانو حاکمیت پر رسمیت پیژندل دي. د ویل چې نور د څوک بمباری نه کوي دا څه معنا لري؟ زمونږ ځواکونه خوم ځکنې جګړه نشي کولای او هوایی عملیات هم بند کړي. د دې معنا دا چې تر دې وروسته زمونږ کلی او باندې نور د طالبانو تر واک لاندې راځي او قرار قرار دوی د لویو ښارونو خواته راځي، ولسوالۍ کلا بندوي او نیسي.
ولسمشر حمید کرزی د شنبې په ورځ د پوځ د ملي اکاډمۍ پوځي محصلینو او استادانو ته په وینا کې وویل چې افغان ځواکونه باید نور په خپل پوځي عملیاتو کې له بهرنیو ځواکونو هوایي مرسته ونه غواړي. ظاهرا له دې پریکړې څخه د افغان ولسمشر حمید کرزی هدف په پوځي عملیاتو کې د ملکي تلفاتو مخنیوي بلل کېږي. ښاغلی کرزی چې د کونړ ولایت په شګل ولسوالۍ کې د ملي امنیت د سرتیرو او طالبانو ترمنځ د جګړې پر مهال د بهرنیو ځواکونو هوایي عملیات اشاره وکړه، وویل په دې اړه به ډېر ژر یو حکم ورکړي چې افغان ځواکونه دې په کلو کې په خپل پوځي عملیاتو کې بهرنیو ځواکونو د هوایي ځواک مرسته نه غواړي. د ځوان فعالینو شبکې لخوا د موجودو ننګونو د ارزونې په دې غونډه کې د افغان ملت ګوند رئیس تانګل شیرزاد بیا د افغان حکومت د سولې د خبرو پر درز انتقاد وکړ. ښاغلی شیرزاد وویل چې د افغان حکومت دریز له یوې بلې ته بدلیږي او د سولې په خبرو کې باید موجودو لاسترارونو ته زیان ونه رسیږي.
د حکومت موقف د اړین په تغییر کې دی. یوه ورځ د طالبانو پاکله باندې دومره خوشبینی ښکاره کوي چې خلک فکر کوي چې دوی په پټه کې ټول مسایل حل کړي خو سبا ته مخالفت کوي. سیاسي حل د راکړه او د ورکړې فارمول دی. په دې راکړه ورکړه کې باید د افغانستان استقلال، د افغانستان ملي حاکمیت او په افغانستان کې شته ډیموکراسي باید زیانمن نه شي.
خو تر دې پخوا افغان حکومت ویلي چې که طالبان د افغانستان اساسي قانون ومني، موجود لاسترارونو ته زیان ونه رسوي او له القاعده ډلې جلا سي، نو د سولې خبرې ورسره کوي. اوس افغان حکومت په قطر کې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د یو دفتر پر جوړولو هوکړه کړې او همدارنګه حکومت ټینګار کړی چې له طالبانو سره باید د سولې خبرې یوازې د سولې عالي شورا لخوا پر مخ ولاړې سي. د دې ترڅنګ شاوخوا دوې اونۍ مخکې د کابل، اسلام اباد او لندن په درېمه غونډه کې د روسو هیوادونو پریکړه وکړه چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې د افغانستان د سولې د خبرو لپاره یو میکانیزم تیاروي چې له مخې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وسي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په نیو ډیلی کې د افغانستان، هند او امریکا درې اړخیزه غونډه د پاکستان په ګډون د هیڅ کوم هیواد په زیان نه ده. ټاکل شوې د سه شمې پر ورځ په نیو ډیلی کې د درې وړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزارتونو د مرستیالانو په کچه دغه غونډه جوړه سي. افغانستان له دغو دواړو هیوادونو سره د ستراتیژیکو همکاریو سندونه لاسلیک کړي دي. له کابل احمد زبیر ژمن.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له هند او د امریکا له متحده ایالاتو سره د دې هیواد د اړیکو پراختیا د هیڅ کوم بل هیواد په زیان نه، بلکې د سیمې د سولې او ثبات په ګټه ده. ټاکل شوی په نوې ډهلی کې د سه شنبې په ورځ د افغانستان، پاکستان او متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارتونو د مرستیالانو په کچه درې اړخیزه غونډه جوړه شي. د بهرنیو چارو د وزارت ون جنرال موسازی په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې دا رنګه غونډې د پاکستان په زیان نه دي او اوس مهال پاکستان او هند په خپلو کې هم د سولې د خبرو یو نوې پړاو پیل کړی دی.
د افغانستان، هند، متحده ایالاتو د درې اړخیز شوکات له لارې د دغو همکاریو پیاوړي کېدل نه یوازې دا چې د کوم هیواد په زیان نه دي، بلکې د درې واړو هیوادونو په ګټه او د پاکستان په ګډون د ټولې سیمې د سولې، ثبات او پرمختګ په ګټه دي. بل ټکی دا دی چې د پاکستان اسلامي جمهوریت او د هند جمهوریت نن په خپلو کې د سولې یو پروسه پیل کړې. موږ هیله من یو چې په دې برخه کې ښې لاسته راوړنې او پرمختګ ولرو.
خاغلی موسازی وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو کې له نوې ډهلی سره د کابل د اړیکو په اړه کومه اندېښنه نه ده موجوده. هغه وویل څو کاله مخکې په دې اړه اندېښنه مطرح وه. د بهرنیو چارو د وزارت وایند ویل چې له هند او امریکا سره د نوې دهلی په دویمه درې اړخیزه غونډه کې به په افغانستان کې د انتقال په پروسې انتخاباتو ته په تیارو او په افغانستان کې د هند پانګونې په اړه خبرې وشي. د درې وړو هیوادونو لومړنۍ درې اړخیزه غونډه د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په څنډه کې شوې وه. افغانستان له هند او امریکا دواړو سره د ستراتیژیکو همکاریو سندونه لاسلیک کړي دي، که څه هم افغان چارواکي په نوې ډهلي کې د افغانستان هند او امریکا درې اړخیزه غونډه د پاکستان لپاره ګواښ نه بولي، خو ځینې کتونکي د دې پر خلاف فکر کوي. د سیاسي چارو یو کارپوه جاوید کوهستانی وایي چې دا غونډه د پاکستان لپاره د اندېښنې وړ ده.
دا د پاکستان لپاره د اندېښنې وړ ده. د هند قوي حضور او د سیمې په کچه د یو ستراتیژیک ملګري په توګه له نړیوالې ټولنې سره یې همکاري کولی شي چې پاکستان منزوي کړي. د پاکستان منزوي کېدل په حقیقت کې د دې هېواد د کمزورۍ سبب کیږي او نړیوالې ټولنې ته یې حیثیت خرابوي. دا غونډه به پاکستان تر فشار لاندې راولي تر څو خپل نړیوال تعاملات ډېر کړي او له هغو ګواښونو سره واقعي مبارزه وکړي چې د بنسټپالنې او ترهګرۍ په برخو کې د پاکستان له خاورې راپورته شوي دي.
هند تیرو شاوخوا یولس کلونو راهیسې د افغان حکومت یو مهم مالی مرسته کوونکی پاتې شوی او نږدې اړیکې سره پاللې دي. د راپورونو له مخې د کابل او نوې ډهلي دغه نږدې اړیکې د پاکستان لپاره د اندېښنې یوه مسله پاتې شوې ده. په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ هم د اړیکو د ښه کېدو هلې ځلې زیاتې شوې دي. یو له دغو هڅو د برېټانیا په منځګړیتوب د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند رامنځته کول دي، خو داسې ښکاري چې افغان چارواکي لا هم د پاکستان په اړه ډاډمن نه دي او وایي تر څو چې د دې هیواد له خاورې افغانستان ته د ترهګرۍ صادرول بند نه شي دغه سند به لاسلیک نه شي.
ځینې ګوندونه او کارپوهان پر افغان حکومت انتقاد کوي چې د بهرنیو هیوادونو د وسلو او تجهیزاتو پر ګرځولو کې جدي اقدامات نه دي کړي. دغه اندېښنې وروسته له هغې ولاړې سوې چې پاکستان له برېټانیا څخه غوښتنه کړې چې په افغانستان کې کارول سوي ځینې پرمختللي وسلې او تجهیزات پر دوی خرڅ شي. د موضوع تفصیل د اسدالله الدین په رپورټ کې.
د افغان حکومت یو سیاسي مخالفه ډله ملي ائتلاف وایي د حاکم نظام د کمزورۍ له امله د بهرنیو هیوادونو وسلې او تجهیزات بیرته له افغانستان څخه وځي. د دې ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا وایي حکومت تر اوسه امریکا او متحدینو ته قناعت نه دی ورکړی چې خپل کارول شوی یو شمیر وسلې او تجهیزات افغان پوسټ پرېږدي. ښاغلی اوریا چې د یک شمې پورز له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل د حکومت د کمزوري مدیریت له امله ګاونډي هیوادونه د ناټو او ائتلاف له غړو هیوادونو څخه د وسلو د اخیستو غوښتنه کوي.
اوسنی شرایطو کې افغانستان له هر څه نه زیات معاصرو نظامي وسلو او تجهیزاتو ته ضرورت لري. اوس افغانستان په ګودام د مختلفو ډولونو معاصرو سلاحو باندې تبدیل شوی ده. دا سلاحې اوس مرحله په مرحله باندې ویشتل کېږي. نو افغانستان دغه طلایي چانس او فرصت له لاسه ورکړي. دولس کاله تیر هم موږ دغسې طلایي فرصتونه له لاسه ورکړي دي او اوس بیا هم د سعید مدیریت او زعید حکومت پر بنسټ باندې للاسورکو.
د پاکستان صدر اعظم راجا پرویز اشرف د تیرې سیشمې پورس په لندن کې د برېټانیا له صدر اعظم څخه غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې ځینې کارول شوی پر مختللي تجهیزات او وسلې پر دوی وپلوري. د پاکستان صدر اعظم ویلي چې برېټانیا پر دوی ټانکونه، زریدار موټر او د شپې پر مهال د عملیاتو خوندي عینکې وپلوري، دوی به وکولی شي د تروریزم او القاعده په وړاندې بریالۍ مبارزه وکړي. بل لور ته برېټانیا غواړي چې پر ازبکستان هم ځینې پوځي تجهیزات وپلوري او په بدل کې د دغه هیواد له لارې له افغانستان څخه خپل زرګونه وزي وسایل او تجهیزات برېټانیا ته انتقال کړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم د روان کال په سرطان میاشت کې د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو او ملي امنیت ریاست ته دنده وسپارله تر څو داسې میکانیزم جوړ کړي چې له مخې د ناټو تجهیزات افغان پوسټه وسپارل شي. خو ځینې کتونکي په حکومت انتقاد کوي چې د دې غوښتنې د عملي کېدو لپاره یې جدي کار نه دی کړی. د کورنۍ چارو وزارت پخوانی مرستیال عبدالهادي خالد په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
ولسمشر ته وړاندیز کوم چې دی د یو پیاوړي ټیم ته دنده وسپاري تر څو له ناټو او امریکا سره دلیل وایي. په دې ټیم کې باید جلالي صاحب او نور ورته پیاوړي کدرونه موجود وي چې له امریکا سره چنه بازي وکړي او خپلې غوښتنې په دقیقه توګه ورته وړاندې کړي.
غوښتل مو دغه مسله د افغانستان د دفاع وزارت سره هم شریک کړو، خو د دې وزارت یو ویان په دې اړه خبرې کولو ډاډه وکړه او دا مسله یې بهرنیو چارو وزارت ته راجې کړه. د بهرنیو چارو وزارت ویان جنرال موسازی بیا د ازادي راډیو د پښتنې پوښتنه په جواب کې دغه مسأله بیرته دفاع وزارت ته راجې کړه، خو ویل دوی نه غواړي د پاکستان او برتانیا پر اړیکو نظر ورکړي.
رابطې دو کشور مستقل مربوط
د دوو خپلواک هیوادونو ترمنځ اړیکې په هموغه هیوادونو پورې اړه لري. افغان حکومت د دوی پر امنیتي، اقتصادي او فرهنګي اړیکو کومه تبصره نه لري. افغانستان خپل له نړیوالو متحدینو سره ستراتیژیک اړیکې لري. دا چې افغان حکومت د ناتو د تجهیزاتو د انتقال په برخه کې کوم پلانونه موجود دي، جزئیات له دفاع وزارت سره دي.
پاکستان په داسې حال کې له برتانیا څخه د تجهیزاتو او وسلو د پلورلو غوښتنه کوي چې امریکا د پاکستان له لارې د خپلو تجهیزاتو د انتقال لړۍ پیل کړې ده. تیره اونۍ امریکایي چارواکو تایید کړه چې 25 کانټینره تجهیزات د سپین بولداک او 25 کانټینره یې د تورخم له لارې د انتقال لپاره پاکستان ته رسیدلي. څو میاشتې مخکې داسې راپورونه ورکړل شول چې ناټو ځواکونه له افغانستان څخه د وتلو په وخت په دې هیواد کې خپل اډې او پوځي مرکزونه ورانوي، خو له دې خبرې سره افغان چارواکو په کلکه مخالفت وښود او وروسته یې وویل ایساف ځواکونه منلې چې اکثره دغه پوځي مرکزونه او اډې به افغان دولت ته وسپاري.
د ورکو عزیزانو لټون د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په بادغیس ولایت کې د پاکستانی طالبانو د موجودیت راپورونه رد کړل. مخکې تر دې د بادغیس د والی ویان د دې ولایت په ځینو سیمو کې د پاکستانی طالبانو د موجودیت خبر ورکړی و. تفصیل د اجمل اند پر پټ کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په بادغیس ولایت کې د حکومت د مخالفو وړو ډلو موجودیت منلې، خدای رد کړي چې ګوندې په دې ولایت کې په زیات شمیر کې پاکستانی طالبان فعالیت کوي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې دې وړو وسلوالو ډلو د بادغیس امنیت ته کوم لوی خطر نه دی پیښ کړی. نوموړي هغه رپورټونه رد کړل چې ګوندې په دې ولایت کې پاکستانی طالبان موجود دي.
بادغیس د امنیت مسله د بادغیس د پولیسو لپاره غوړ امنیت ځواکونو لپاره چې هلته شتون لري ډېر مهم مسله ده. هلته نشو کولی چې د خارجیانو او د پاکستانیانو د جنګیانو حضور هلته اوس تایید کړو. تاسو ته دا تایید وړدل وړوکي افراد یا ګروپونه شته هلته چې هغوی مسلم مخالفین دي او نسي کېدای چې د بادغیس امنیت دپاره یو ستراتیژي ګواښي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې په بادغیس کې د پاکستاني طالبانو موجودیت ردیي چې د دې ولایت د والي ویاند شرف الدین مجیدی له ازادۍ رادیو سره خبرو کې په دې ولایت کې د پاکستاني طالبانو د فعالیتونو څخه سر وټکاوه. ښاغلی مجیدی وایي دا مهال د بادغیس په ځینو سیمو کې پاکستانیان حضور لري. راپور مو ترلاسه کړی چې پاکستانیان په ځینو سیمو کې د ورانکارو کړنو لپاره یو شمېر کسانو ته روزنه ورکوي، لکه د ماینونو د جوړونې او نورو تکتیکونو روزنه. دا هغه څه دی چې ثابت
شوه.
په ولسي جرګه کې د بادغیس ولایت یو شمېر استازي هم د بادغیس د والي د ویان څرګندونې تاییدوي. صفیه ایماق چې د بادغیس و وکیل د وای د محل د دې ولایت ډیر سیمې د طالبانو په واک کې دي. دا محل د بادغیس په سلو کې 95 برخه د حکومت د مخالفانو په لاس کې ده او یا ناامن ده. د پاکستانی طالبانو ډله په بادغیس کې سل په سلو کې لاس لري، ځکه دا طالبان هغه کسان دي چې کوټې ته تګ راتګ کوي او د هماغو لخوا د دوی ملاتړ کیږي. مېرمن ایماق خبرداری ورکوي چې که په دې ولایت کې د طالبانو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره اقدامات ونشي نو کېدای شي ټول ولایت د طالبانو لاس ته ولویږي. په بادغیس کې د طالبانو د نفوذ د پراختیا او د پاکستانی طالبانو د موجودیت خبرې په داسې حال کې کیږي چې دا ولایت د پاکستان سره له پوله پرتو ولایتونو څخه هم نه دی او د افغانستان په شمال کې له ترکمنستان سره ګډه پوله لري.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د میم ری نوم په نامه یو اوریدونکي په خپل سمس کې لیکلي، په افغانستان کې ولورونه ورځ په ورځ الوړیږي. نجونې او هلکان زړیږي خو د ژوند رښتیا نه ټینګیږي. اخر به دغه ستونزه څنګه حلیږي؟ سیدا جان له ننګرهاره. د ښوونځیو ورانول او سوځول پر خپل اولادونو ظلم دی. یو حقیقي مسلمان به هیڅکله دا کار ونه کړي. بصیر الله لمن له کابل. د پوهان عبدالشکور رشاد علي لیسه کې ښوونکي له شاګردانو سره زور زیاتی کوي. اخر به مجبور سوچي ښوونځی پریږدو. حکمت الله پوپل منده په نوې ولسوالۍ کې محلي پولیس خلک زوروي، له خلکو په یو ابل نامه پیسې غواړي. دولت دې دغه ستونزه راته حل کړي. ابو حمید له لوګر ولایت څخه لیکي، په بيدک کلی کې روختون نه لرو. د روختیا له وزارت څخه غواړي چې دې کلی ته پاملرنه وکړي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا. په افغانستان کې اداري فساد ریښې غځولې دي که د ستونزه دغسې روانه وي د سولې پروسه به زیانمنه سي. او ظفر خان له کابل څخه لیکي که د جمهوري ریاست د راتلونکي انتخاباتو لپاره کارتونه چاپ نه سي زیات افغانان به ونه سي کولی چې په دغو انتخاباتو کې ګډون وکړي او خپله رایه وکاروي. پدې خبرونه کې د ورکو عزیزانو د لټي پروګرام اوریدلای سیدا هم اوري چې په بلوچستان یلت کې د پرونی 14 د قربانیانو شمیر زیات شوی دی. خو په افغانستان کې څلور نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له اجملان څخه اوري.
په افغانستان کې د ناتو ځواکونو عمومي کمانډان جنرال جوزف ډانفورد وایي د ولسمشر کرزی هغه امر ته درناوی کوي چې افغان ځواکونه د ناتو څخه د هوایي مرستې ورغوښتنې منع کړي دي. دا بغلان ولایت د خوست له ولسوالۍ څخه د غیر مسؤولو وسلوالو لخوا تختول شوې نجلۍ له څلورو میاشتو وروسته راخوشې شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په روانه اونۍ کې د افغانستان، هند او امریکا ترمنځ د درې اړخیزې غونډې د جوړېدو خبر ورکړې. د هلمند پولیسو په دوو جلا عملیاتو کې زر کیلوګرامه پاخه چرس او 240 کیلوګرامه وچ تریاک نیولي. دا پاکستان د کوټه د خار په شیمه شت سیمه کې د شنبه د ورځې د بومي شاو دن لکبل د وژل شو کسانو شمیر یو اتیا تنو ته رسیدلی او یو سلو شپېته کسان نور ټپیان دي. په لیبیا کې په داسې حال کې چې د شمالي افریقا د هیواد د انقلاب دویمه کلیزه لمانځي چې په ترڅ کې پوخانی واکمن معمر قذافی نسکور شو امنیتي تدابیر سخت شوي دي. راپورونه وایي چې د سوریې په شمال کې د حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ جګړو زور اخیستی. او دا کاسوو ولسمشر وایي د دوی خپلواکي نه په شاکیدونکو د نوموړي د یک شنبه په ورځ په یو وینا کې وویل چې د کاسوو جمهوریت یو داسې واقعیت دی چې انکار ترې نشي کېدای.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په وروستیو شپږو میاشتو کې په مرکز ولایتونو کې څه باندې اتیا خصوصي روغتونونه تړلي دي. د عامې روغتیا وزیر وویل د خصوصي روغتونونو تر څنګ یو شمېر کلینیکونه او د درملو واردونکو شرکتونه هم تړلي دي. دا چې ولی خان محمد سین براتو وایي
د عامې روغتیا وزارت وایي کتړل شوی خصوصي روغتونونه خپل خدمات معیاري نکړي د فعالیت جوازونه به ورسخه واخیستل شي. د عامې روغتیا وزیر ډاکټر سوریا دلیل د شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د هیواد په مرکز او ولایتونو کې تر دې مهاله دواتې خصوصي روغتونونو فعالیتونه بند کړي دي. ډاکټر دلیل وویل د خصوصي روغتونونو د خدماتو په لټل یو دوامدار پروسه ده.
د دې مطالعاتو په جریان کې واتیا خصوصي روغتونونه د سرغړونو له امله تړل شوي دي. په دې کې و روغتونونه په دایمي توګه تړل شوي او نور به تر هغې تړلي وي چې د روغتیایي خدماتو کیفیت معیاري کړي.
د وویل په تړل شوو روغتونونو کې و روغتونونه په دایمي توګه تړل شوي او د یو شمېر روغتونونو مسؤلین یې څارنوالۍ ته هم معرفي کړي دي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې وس مهال هیواد ته د درملو د واردونکو شرکتونو شمیر 1318 ته رسیدلې او تر څنګ په هیواد کې دننه د درملو د تولید 19 کورنۍ فابریکې هم فعال دي. دا وزارت په ټول هیواد کې د درملتونونو شمیر 2412 تخې چې 3302 په مرکز او نور په ولایتونو کې دي. ډاکټر سوریا دلیل وویل د پلټنې په موده کې د درملو کیفیت هم ارزیابي کړي او له سرغړونکو سره جدي چلند شوی دی.
با تعداد 832 باب درملتون در سطح کشور به نسبت تخلفات مسدود شده.
په ټول هیواد کې 822 درملتونونه د سرغړونو له امله تړل شوي. ځینې لږه موده او ځینې د اوږدې مودې لپاره تړل شوي دي. سربیره پر دې د درملو د واردونکو شرکتونو 14 مسؤلین څارنوالۍ ته معرفي شوي دي.
د عامې روغتیا وزارت د اقداماتو سره سره خلک وایي چې اوس هم د مرکز او ولایتونو په اکثرو روغتونونو کې خدمات معیاري نه دي او دوی مجبوریږي چې ډېرې پیسې ولګوي او خپل ناروغان ګاونډیو هیوادونو ته بوزي.
ځینې عام افغانان او سوداګر اندېښنه څرګندوي که په بازارونو کې د جالي پیسو مخه ونه نیول سي نو دوی به له زیاتو ستونزو سره مخامخ سي. په کابل کې د صرافانو ټولنه او عام خلک وایي چې د محل په بازارونو کې جالي افغاني کلدارې یورو او ډالر ډېر سوي چې د دوی په خبره له اصلي پیسو سره یې په اسانۍ فرق نه کېږي. په ورته وخت کې د افغانستان بانک مشر هم دا ستونزه مني او وایي چې جالي پیسې له بهر افغانستان ته راځي. تفصیل د جمیلې ظریف په رپورټ کې.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي او صرافان د کابل په بازارونو کې د جالي پیسو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګندوي. دوی وایي چې په دې وروستیو کې جالي پیسې په بازارونو کې ډېرې شوي او د ځینو خو یې له اصلي پیسو سره توپیر په سختۍ سره کېږي. دوی له حکومت نه غواړي چې باید د دې پیسو د راکړې ورکړې مخه ونیسي او هر هغه کس چې په دې تورې نیسي باید قانوني چلند ورسره وکړي. د کابل ښار یو شمېر صرافان وایي چې دا پیسې له ګاونډیو هېوادونو ایران او پاکستان نه افغانستان ته راځي.
جالي لوټونه خو ټول په نفس تمامېږي، زیاتره په زرګون پنسدي په دېو کې زیات دي. په افغانۍ کې په سدیانو پنجانو کې مسته خو کم تعداد دي، په ډالر کې مسته ده. بازارونو ته خو هم دغه پاکستان راځي او ایرانونو دغه ډالر بازي ډالر راځي. د سلګون
بازار چې جالي ده اوس 200 یورو جوړ شوي دي، ډالر کې هم جالي سره وو.
پرون دغه مزدوري چې ما 500 دلته نه پیدا کوم، د خلکو ته معلوم اسکرم وہی یو پنسدی ماته جالی وخه ز سراب مې ماغه مې وش کو ټیکټ کز غو چاته ورکویم کور مې کې راځي دلته ورور اسکرم را ولید پیسې ټول را مونږه په جب کې منو شت دا به دولت ورور دې نه لرو اغل رو دا به کنټرول کی دا ټول پاکستان نه راځي دا ایران نه راځي دا سره شاهزاده ته وړي په خره بول کې دریږي په لکاو معاملې کې پکی شي مغل ته ډوډۍ مر کې او چه مر کې په لکاو بندلو نه ور کې
په ورته وخت کې د کابل د صرفانو د منشی وای نه یوازې افغانۍ بلکې په بازارونو کې دا مهال امریکایي ډالر، پاکستانی کلداری او د اروپا پیسې یورو هم لس په لس کېږي. محمد هاشم غزنوی ازادي راډیو ته وویل چې دا پیسې افغانستان ته د ګاونډیو هیوادونو لخوا راوړل کېږي.
البته موږ قسم کې
لکه څنګه چې په افغانستان کې تل بهرنیو هیوادونو د امنیت ځانوژونکو بریدونو او نورو برخو کې مداخله کړې، دا ځل غواړي چې په اقتصادي برخه کې هم مداخله وکړي. دا ځل د افغانستان بازارونو ته جالي پیسې وړاندې کړي چې دا کار د ګاونډیو هیوادونو دی.
بلخوا د افغانستان بانک مشر هم منی چې په بازارونو کې جالي افغانۍ راوتلې، خو هغه وایي چې اصلي او جالي افغانۍ ډېر توپیر لري او ټول خلک کولی شي چې هغه وپیژني. نورالله دلاوري د یک شبې پر از ازادي راډیو ته وویل چې ښایي جالي افغانۍ په ګاونډیو هېوادونو کې چاپ شي، خو هغه په دې برخه کې د کوم ځانګړي هېواد نوم ونه خسته.
هغه جالي پیسې چې په بازارونو کې لیدل کېږي دوه ډوله دي، یو ډول کاپي شوي او بل ډول یې د یوې پرمختللې مؤسسې لخوا چې ویل کېږي د پیسو د چاپ په برخه کې ډېره تجربه درلوده چاپ شوي دي، او ښایي دا پیسې زموږ په یو ګاونډي هېوادونو کې چاپ شوي وي چې ډېر تخنیکي مشخصات لري، خو بیا هم په دې نه دي توانېدلي چې د اصلي پیسو ټولې ځانګړنې سمتوګه چاپ کړي.
نور الله دلاوري وویل چې په کابل کې د افغانیو په پرتله د بهرنیو اثارو جالي لوټونه ډیر دي. د همدارز وایي چې د امنیتي ورګانونو په مرسته به هر هغه کس د قانون منګولو ته وسپاري چې جالي پیسې بازار ته راوړي، او په خبره یې ډیر ژر به خلکو ته د جالي پیسو د ورپېژندلو په برخه کې سیمینارونه او غونډې ونیسي. پخوا هم افغان چارواکو ویلي و چې د جالي پیسو د مخنیوي لپاره به هلې ځلې وکړي، خو له دغو ژمنو سره سره د کابل په بازارونو کې د جالي پیسو ستونزه لا پسې زیاته شوې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په افغانستان کې د مازدیګر 4:00 او 30 دقیقې سوې د ورکو اجزنو د لټې پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلې سي. خو اوس وروستی راپور سره واوري. په کوټه کې پرون مازدیګر په 14:00 کې د وژل سو کسانو شمیر یو اتیا ته رسیدلې او له 150 ټپیانو څخه د شاوخوا شلو حالت لا هم خراب بلل کیږي. د دې 14 پر خلاف د بلوچستان حکومت نن رسمي ماتم اعلان کړی. د شیعه مسلمانانو اتحادیو لس ورځنۍ ماتم پیل کړی او نن د دې 14 پر ضد په کوټه ښار کې بشپړ کار بندیز روان دی. تفصیل دغه شره د برکول میخیل پر لیجلې رپورت کې.
د شنبه په ورځ مازیګر د کوټه ښار لوېدیځ لور ته د هزاره ټاون په علي آباد نومې ځای کې د سبزو او میوو په خلکو ډک بازار کې زورورې چاودنې یو دوه منزله مارکیټ ځای پر ځای لمځکه سره هوار کړ او سلګونه انسانان یې په وینو ولړل چې تر اوسه پورې پکې د وژل شویو کسانو شمېر یو اتیا تنو ته رسېدلی او له شاوخوا یو نیم سل ټپیانو څخه د شلو تنو حالت لا هم خراب او مرګونی بلل کېږي. خو یو هزاره ځوان بیا د وژل شویو او ټپیانو شمېر تر دې زیات یادوي. لږ تر لږه له سلو تر یو نیم سلو کسان وژل شوي، تر 200 زیات ټپیان شوي دي، او د 2-3 میلیاردو کلدارو مالي تاوان رسېدلی دی. موږ هزاره شیګان دلته په خپلو کورونو کې هم ځانونه خوندي نه ګڼو. پرون تر چاودنې سمدستي وروسته قهرجنو خلکو د چاودنې ځای ته نږدې خبریالان او د عدي مرستندوی ادارې کارکوونکي هم ورپورې نه شول، ځکه نو مړي او ټپیان تر ډېره پر ځای پراته وو. همدارنګه سلګونه هزاره ځوانان د احتجاج په توګه سړکونو ته راووتل، لویې لارې یې له ډبرو ډکې کړې، اورونه یې پکې بل کړل، او د کوټې او چمن پر لوی سړک یې موټرو ته د تګ اجازه ورنه کړه. یو هزاره ځوان تر چاودنې وروسته د امنیتي پولیسو د شمېر کموالي ته په پام سره د احتمالي خطر په اړه وویل. د امنیتي ادارو له څو کسانو پرته چې دلته زموږ د ساتنې لپاره ولاړ دي، نور هیڅ امنیتي عسکر او چارواکي نسته، د دې لپاره چې یو بل تن راسي او موږ په بم والوزوي، ځکه زموږ ساتنه خو همداسې کېږي چې هره دویمه ورځ یوه اټومي چاودنه کېږي، خو بس یو ایټم بم دې راباندې وغورځوي. نن د دې خونړۍ چاودنې په ضد د بلوچستان ایالتي حکومت رسمي ماتم اعلان کړی او ملي بیرغ یې نه دی پورته کړی. د مجلس وحدت المسلمین، تحفظ وزاداري کونسل او تحریک نفاذ جعفریه په نومونو د شیعه مسلمانانو بېلابېلو اتحادیو لس ورځنی ماتم اعلان کړی، او له هزاره ډیموکراټیک ګوند سره یو ځای نن په کوټه ښار کې کاربندیز اعلان کړی چې د تجارانو اتحادیه او پښتونخوا ملي عوامي ګوند یې هم ملاتړ کړی، او د ښار ټول کوچني او لوی کاروبارونه په ټپه ولاړ دي. لشکر جنګوي سنی وسله والې ډلې پرونی چاودنه ځان وژونکی برید وباله او مسؤلیت یې پر خپله غاړه واخیست. ابوبکر صدیق چې رسنیو ته ځان د دې ډلې ویاندور پیژنې خبرداری ورکړی چې په راتلونکي کې به هم پر شیګانو بریدونه وکړي. دې ته په پام سره د بلوچستان والي یا ګورنر ذوالفقار علي مکسی بیګا رسنیو ته وویل چې استخباراتي ادارې د دغو وسله والو په مخنیوي کې ناکامه شوي دي. وایي یا خو استخبارات د دغو وسله والو پلونه نسي معلومولی، او یا له دې ډاره چې پر دوی به بریدونه وکړي په خلاف یې اقدام نسي کولی. پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نور اپوزیسیون ګوندونه وایي په کوټه کې د هدفي وژنو، د ترهګرۍ د پیښو او شیعه مسلمانانو د وژنو مخنیوی به هله وسي چې ژر تر ژره شفاف انتخابات وسي. بارکوال میاخیل، ازادي راډیو، کوټه.
د تا بهیر کبا په یاد یم،
زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه.
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ، دا د بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسو غواړئ چې خپل ورکشوي عزیزان ولټوي، کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. ګرانو دوستانو، که تاسو غواړئ چې ازادي رادیو ته اس ام اس راولېږئ، د اتصالاتو د کمپنۍ د 903 شمېرې له لارې نه راولېږئ. محترمو اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه داسې تلیفوني پیغامونه هم لرو چې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. د دې په ځان کې داسې تلیفوني پیغامونه هم دي چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. نو ډېر به مونږ ځنډو ګران اوریدونکو، راځي چې د نن ورځې دغه د ورک شوو عزیزان او دوستانو پروګرام تر پایه واورو. کېدای شي چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي، کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0-00-2-4-3-1. یو ورې بیا وایم 0-00-2-4-3-1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0-0-4-2-2-2-1-1-2-4-1-1-5. تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. د پروګرام په پیل کې به تاسو ته هغه دوه تلیفوني پیغامونه خبرو کړو چې اوریدونکو موږ ته رالیږلي دي، او د حضرت او رمضان په اړه پکې معلومات دي. راځي چې دغه دوه تلیفوني پیغامونه یو په بل پسې واورو.
خپل سلامونه او ګولونه ازادي راډیو کارکون کو اوریدونکو ته. خپل نوم یې حضرت دی، د پلازمې مدین محمد دی. دومره پوهېږم چې د مقر ولسوالۍ اوسېدونکی دی. معلومات نه لرم چې د مقر ولسوالۍ په هر کونج کې وي. دغه ورځ چې د باړې په خاوره کې تقریبا تېرو لسو کلونو راهیسې پېژنم، او دا معلومات هم لرم چې د مدین محمد زوی دی، د مقر ولسوالۍ اوسېدونکی دی. نو که د دماغ نه کېده دن ګوره، د ده عزیزان یا د ده نور کوم خپلوان زما اوري، نو د دغې شریفه ته درس زه ورکولی شم. د پېښور نه خاوره کې کېږه تقریبا د تېرو شلو کلو یا د اتلسو کلیسو زه پېژنم. نو که په دغه ټېلیفون شماره باندې کوم خپلوان ته وروري زما اوري، نو په دغه ټېلیفون شماره دې ما سره اړیکه وروري چې بروال اتیا پنځوس یو چلو واټ یو بیا بیا تکرار سوپر واویا اتیا پنځوس یو چلو واټ دا خبرونه د خدای په امان. ماته د یو رمضان د رمضان پلو ماته د یو نفر معلومات شته چې په ایران کې ما سره هم معلومات شته، کولی شم چې دته معلومات ورکړم. د هر چا چې خپل وي ماته د په دې شماره کې په تماس شي. 0787 69 34 892. شماره یو ځل بیا تکرارم: 0787 69 34 892. د رمضان پولوم ده په ایران کې ما سره معلومات شته، ډېر وخت کېږي چې خپل کور نه نادرکه شوی ده، په تماس کې نه ده. وسلام.
د ورک شو عزیزانو دوستانو پروګرام تاسو کولی شئ چې په ازادي رادیو کې د یکشنبه د ماسپښین په 15 بجو کې، چې تکرار یې د دوشنبه د سهار په 9 بجو کې اوریدلی شئ، د چهارشنبه د ماسپښین په 15 بجو کې، چې تکرار یې د پنجشنبه د سهار په 9 بجو کې اوریدلی شئ. ازادي رادیو ته غوږ پاتې شئ، کېدای شي چې د تاسو هم کوم ورک شوی عزیز پیدا شي. گران اوریدونکو محترم دوستانو، له ازادي رادیو څخه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام ته غواګست. اوس قلم خو غاسته هر کړی دی، ټلیفون شمیرې ولیکي، ځکه چې وار وار رسید هغو ټلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي.
یا عبدالغفار علی کوزی درای شیرخان بندر څخه ما یو درخواست زیږی. عبدالحزیز زمیر دې شاله کیږي د خبر زیا ته خبر کړی کچیر څوک یا خبر ولګي یا تاسو ته هم د خپل په خپل نو په شش لري ما سره تماس ونیسي. صفر اتاویا دولس دراچیا صفر وڅلیش. مننه له ازادي راځین. ما یو تر دا د شل کلا کیږي چې ورک شوی دی. نن مې اجي اکبر خان د ارو د شمعوت ورور چاته معلومات مې کړ دا شمېره اړیکه ونیسي. 0799 3211 3220 بله شمېره 0799 شپږشپته 5021.
هلو السلام علیکم، زه عبدالاحمد د میوند ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما زوی چې په احمد دمیږي دوې میاشتې اوله شپې کېږي چې د کوره څخه نادرکه دی. معلومات یې ماته نشته که چېرې یا د زما غږ اوري او یا د دې تاسو کښېڅوک معلومات لري په دغه شمېرې ته د جنګوي 0 1 5 0 3 5 0 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0. السلام علیکم.
ریپلا د زابل ولایت شاجو ولسوالۍ بجمل خیل کلي دا پیغام پرېږدم تاسو ته چې زموږ دوه نفره ورکړې، یو د عصمت الله په نامه ولد حیات الله او بل د شیرخان په نامه ولد اشکال. که هر چا ته معلومات یا دا اعلان دي په خپله دې په دغو نمبرو دې زنګ ووهي: 0 1 8 1 5 2. شماره یو ځل بیا تکراروم: 0 1 8 1 1 5 0 2.
محمد صدیق دی غزنی دی ولایت سے اندرو دی ولسوالی دی خانی دی کلی ہوتی ما جد آس سنا مخی آزادی راڈیو کار کون کو دا آوریدن کو دا سلامون وایا زلو دبوی شو تای صرف تمال کیا ما ما یو کاکا دا سی جاو دلاشم بنامو دا درائی کالا کیس نادر کسا ویدا کور شکل یا نادر کسا ویدا چا تا معلوم یا رچا سر مطلب پیولی کار که یا چیر بنجی یا یا مطلب بل مشکل کی ما سا بجی علم برا بانی کچا را بیسا را سر تنگ اکلا بس میرا بانی با یا کچا آر سوی نام مختلف مطلب بکاوی علم برا دوائی مز بجی علم برا برا مسر بس را بیسا تنگ که کار چا آزارا کو کسی را میرا بانی با یکار سو شیرنی و گفتا برکاوی آجی زبای علم برا دی سپر پینزه پینزه نا درائی سلور شپاک اته سپر اته دای مای زبای علم برا دی آجی افغانستان نمبر رو دوائیم سپر سپر نا درائی وو پنځه
ما یو ورور دی د غلام یحیا په نامه ورځ کوي که چیرې یا دی زما آواز اوري یا بل چا ته معلوم وي په دغه شماره دې ما ته زنګ ووهي صفر و صفر و هر شپږ یو صفر څلور چا ته معلوم وي ما ته دې غږ وکړي خپله زما آواز اوري په دغه شماره دې ما ته زنګ ووهي وسلام
جو زعفران د هلمند ولایت سره په تماس کې زما یو ورور دی د مساجان په نامه چې نه کاله کېږي تقریبا چې ورک دی که څوک زه لپاره معلومات لري او یا دی زما غږ اوري نو په دغه شماره د زما سره تماس ونیسي صفر اووه سوه اته اووه سوه اته څلوېښت اووه سوه درې دېرش وسلام
زما نوم ګورم احمد دی زه د کندهار د ولایت یم د خاکریز او د لام د سیمې د زلاغا د کلي اوسېدونکی یم زما یو ورور تقریبا یوه نیمه میاشت کېږي نادرکه شوی دی د هلمند په ولایت کې د ګرشت ولسوالۍ کې نوم یې میرویس دی عصبي تکلیف زیات لري پنځویشتو کالو دی که هر چا موږ ته معلومات راکړي پر دغه شمېره باندې پنځه زره کالدارې به یقینا شیرني ورکه ورسي
معلومات پداش مہاراج کا سره تخصیصی سپر و سپر نور دیش راځه نسو ورنس
زموږ روان شي مو سپر ګوند نه غره په دې سیمه ولا څولې نه ری بو د کارنا زما یو د ماما زوی چې نه حیدرات نه مده مشتاق مې کیږي چې د نورده کو پښیم کې نه درک شي که دا په اړه چا ته معلومات یې مې روانه یې مخینه مونږ ته دې په دې ش مې روانه ټلیفون وکړي 0-2-26-14-52-0-7-4-4-0-2-1-9-3 سلام ته احترام
سلام علیکم زه عبدالرحمن دې تاسو ته خبرې کوم جما په ځوان دی والا چې یو فنون دی حبیب خان یو فنون دی د رحمان دی په مواد زمان دی دا د ما نه رسېږي دا ولا سکالې دی بالکل هیڅ طرف نه څه ما سره نشته په دې نمبر دی د ما له ما سره تماس نیسي چې پر ما یا وسو واغه چې پر یو څه لوتینځه کې نمبر یې ورګه کړو چې پر ما یا وسو واغه چې پر یو څه لوتینځه کې
السلام علیکم شہزاد نبینم د کونړ ولایت مرکز اسد آباد نن تاسو سره اړیکې نیولې د آزادۍ راډیو د پیغام خراون تک په پیغام کې دما دا چې زما ورور اسرائیل ولد ګل محمد نور محمد نصیر دې د مدوسه چې د کونړ ولایت څخه نظر کچو یې کار څوک د ما غاوري یا هغه په خپل د ما غاوري ماته دې دې شې مهربان زنګ وای چې پر وسو سالور شپې ته سوال لسی ته احترام ستاسو شہزاد نبینم
زه د الله امر جبار خان د ملت مسقله او صلی الله علیه وسلم د ماکین ما یو کار یې پولیس کار کوي چې د کورنا د راتلو د یو عام سره په نامه د امرجن زوی هر چا کې معلومات په دغه شمیره کې مو څه ټلیفون کې څه بر وسه او څنګه یې وي شمیره بیا وایي څه بر وسه او څنګه یې وي درې څلور څو څلور څو شپانس بل شمیره د څه پر اویا درې څلور څو څلور څو څلور څو سلام شیرین لري
ملا عبدالجان خوند هلمند ولایت مرزیت ولسوالیت تاسو سره خبره کوم زما په دې موري ما سرین تر نامه د فیض الامین په ورستانو دیولې دي د دې په حق کې معلومات او که څه ما خپل تاسو ما اوري
ازادي له رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 00 22 14 40 15. ازادي رادیو
زما یو کاده ورت به د اغا خان په نامه د نوزاد ولسوخیر په پاکستان کې دی. زما د زامونو نومانی دی یو یاسر خان یو یبرار خان. زما د تلیفون شمیره ده 0 00 00 4 8 2 8 1 4.
بله السلام علیکم، زه محمد جانان حیدری یم او زموږ یو ورور ورک دی چې په نامو د خانان دی او دا درې کاله کیږي چې د کندهار ښار ته تللی نادره کسه وی دی. زه د هلمند ولایت دا پیغام تاسو سره پریږدم. هیله لرم چې نشر بسی او کدی زموږ غورې او د انډیوالان زموږ غورې او زموږ سره د پدې شمیره اړیکه ونیسي. زموږ د ټلیفون شمیره د 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 اویا در پنځوس و سلام.
بیا ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. دما یوه غوښتنه له هغو خلکو نه ده چې ورځ خوژېدونه په ټلیفون کې سړی پر دې ورته پیدا کړي. زیاتره خلک ټلیفون کوي ټلیفون په پښتو کوي، سا په پارسي وایي، بیا په یارانه ژبه باندې سا وایي، په پارسي باندې څوک کېږي چې دی په پښتو کښې پارسي جواب کوي. بیا د پارسي پروګرام ته ټلیفون وروسي چې خلک پوهېږي که پښتنو ته دای ټلیفون ورکوي، نو بیا د دې په پښتو باندې حساب وایي. دغه غوښتنه یې ماله هغو خلکو څخه ده چې دوی ورځ خواجانو ته په پروګرام ټلیفون کوي، د دې خدای دې ورته پیدا کړي.
رمضان د ولایت رحمت ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما د یو اکا زوی دی چې ورځ بجې چېرې چې ورک شوی دی، نوم یې اختر محمد دی. حاجان زوی دی سر چا ته بلما ستا ورور موټر کښې په دغه شمېره ټلیفون وکړي، صفر اووه صفر درې نه شپږ صفر څلور نه دوه. ورور چر چا مو ته معلومات راکړي، دوه لکه نوې افغانۍ سرینې ورکوو. السلام علیکم.
عبدالله نشیخ به هلمند ده هلمند سراج ده ولسوالۍ نه ستا سره په تماس کښې یم. نور یو عزیز رک شوی دی چې نن دی عبدالمطلب تقریبا شل کاله کېږي چې نادراکه دی، په احتیاطه پاتې معلومات ورته وي په دې شمېره کښې موږ ته زنګ وایي، صفر اووه صفر څلور اووه شپېته پنځه شپېته یو شپېته. چا ته معلومات وي په دې شمېره کښې موږ ته را تماس ونیسي.
زه سلیمان خیل زوال زله مانسیری مې خبرې کوم. د ازادي راډیو السلام علیکم. که چېر د تاسو د یوسف زوال د ملکي زوی پیغام د جنوري په یولسمه او دولسمه نېټه باندې نشر کړی وي، هیله کوم زموږ لپاره یې دوباره نشر کړئ. که چېرته یوسف زوال د ملکي زوی زما غږ اوري، پیغام ولېږي. وسلام.
ګران وروره، د یوسف زوال په هکله له ازادي راډیو نه داسې کوم تلیفوني پیغام نه دی خپور شوی. دا دی د تاسې پیغام مو خپور کړ په دې هیله چې خپله یوسف زوال تاسو ته تلیفون وکړي.
تاسې د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پروګرام له ازادي راډیو څخه اورئ.
د نن ورځې لپاره د ورکوشو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې نوی اورېدلی، کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام نه سره واورئ. زموږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر اووه بجو پورې خپرونې لري. د تا بهیر کبه په یاد یم. زه چه قدم په قدم گدم تا یادوما،
دا ورکوشو عزیزانو د لټي پروگرام د ازادي رادیو دا پروگرام په لومړي سل د یک شنبه پورز د څلور او د دو شنبه پورز د اتو بجو په خبرونه کې خبريږي. د دې پروگرام اوریدل مه هیروي، ګوند ستاسو کوم رکزیس پکې پیدا شي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خکل اکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.